مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. افغانستان په اړانن په مسکو کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د هسکی مینې د ولسوالۍ د تیری جمعې د ورځې لا پیښې چې وونه یې تیریږي وروسته زموږ همکار د جودري سیمې ته ورغلی او دغلته د کونړي ناورین له تیریدو وروسته د خلکو په تازه وضعیت تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغه غونډې کوربه دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دفاعي ځواکونو پر تمویل هم پکې بحث کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې نن د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د پټه په ولاړ حالت ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال او همکار مصطفی صدیقی وای د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او امنیت وغږیږي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر 2015 میلادي کال د افغانستان تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هغه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو وسایل په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له مکرر او حسو سره سره د افغانستان او امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړی شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلک یا ناپیولو هیوادونو د مشرانو غونډه سبا هم روانه ده. د غیر منسلک هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 60 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. دا ټولنه 130 غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخصه وژل شوی او یو بل ټپي ده. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رډیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. دواړه خزی د دې موسسې کارکونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته زده کړه ورکوله چې څرنګه خپل ماشومان له ناروغۍ وساتي. د غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري مرستو د همغږۍ غیر دولتي اداره په 1980 میلادي کال کې یو شمېر افغان رضاکارانو جوړه کړه او هدف یې د جګړې له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې وې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بوریس جانسن ونه توانېده چې د خپل هیواد په پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه به وغواړي چې راتلونکې اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو پر وړاندیز رایه ورکړي. د برتانیې پارلمان د سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویب ډډه وکړه. وکیلانو ویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 د یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووځي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې عملیات چې د اکتوبر په 9 پیل کړل د توجیه وړ نه دي. په بروکسل کې د ناتو د تړون غړي د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو دا منلې چې د خپل د ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبري کانفرنس ته وویل چې ترکی ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارک اسپر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. دا ناتو دفاع وزیران به نن هم په خپلو کې بحثونو ته دوام ورکړي. اوس هم یو سپورتي خبره و، هغه هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د اکتوبر په 25 له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارمیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل په وخت ماسپښین په 2 پیل شي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان کېږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات واورئ. مسکو نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان په اړه خبرې کېږي، خو افغان حکومت پکې برخه نه لري. په دې غونډه کې د چین، امریکا، روسیې او پاکستان استازي برخه اخلي. افغان حکومت ویلي د غونډې پایلو ته هیله من دی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره بروکسل ته هم ځو. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې ګډون لري. همدارنګه به دا واوري چې په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر، دایمي مارکیټ، سړی خونی او همدارنګه د پروسس فابریکې غواړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور خبري ریپورټونه ولرو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې 14 تر 70 زیات کسان وژلي دي. دغلته نږدې د ټول کلي کورنیو یا د خپلې کورنیو نارینه غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان دي. زموږ همکار جودري ته تللی دی او له هغې ځایې د دې کلي د وضعیت په اړه یو تفصیلي ریپورټ راستولی. دا هم په همدې خپرونه کې درسره شریکوو. نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرامونه هم خپرو او د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو ته پکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې غونډه کوي. په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین پلازمینه پیکینګ هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه وي. فرشتې جلالزئی په دې موضوعاتو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي بنن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23 په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي وو چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي وو چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزات د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي وو چې خلیزات په مسکو کې د روسیې او چین لاستازو سره د افغانستان د جګړې په پایتر رسیدو کې د ټولو خواو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا ازادي راډیو ته وویل
بدون تردید
تلاش‌هایی که در سطح منطقه در موش هغه حڅ چې د سیمه نړۍ په کچه په افغانستان کې د سول لپاره وسی د افغانستان په خیر ګنو په افغانستان کې د سول د بهیر د بری لپاره داسې حڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوی کوربه. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوی په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یوې خپلواکې سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم غږېدلي ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروري دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلي بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د اکتوبر په 23 خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشنېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23 د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ. ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پرېکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکت پرته نشي راتلای.
و مو ولیدل چې مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې په کې د پاکستان، روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. خو ټاکل شوې ده چې تر اتلونکې دوشنبه په ورځ به پیکینګ د چین پلازمینه هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. پیکینګ او مسکو یوازې نه دي، په بروکسل کې هم نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. دغلته د ناټو د دفاع وزیران او شریکان راټول شوي دي او ټاکل شوی ده چې د نن ورځې په بحثونو کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا بحث او همدارنګه په دې هیواد کې د سولې پر بهیر خبرې اترې شامل وي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی راته وویل چې په افغانستان کې ناټو د خپل هغه ماموریت ته چې افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده د دوام په ورکولو ټینګار کړی دی. د قاتی ملاتړ په نوم دا ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوه. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
The best thing we can do to create a condition.
دی وایي موږ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواري د یوې چارې د موندلو غوره لار دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو، څو طالبان پوه شي چې باید خبرو اترو ته کینی او نوې جوړجاړې وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی وایي د سولې د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپلې غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تقویت او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تما کې چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. دا ټول ویل چې د افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتو ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپرام چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دی، پرون یې وویل چې د امریکا او د متحده ایالاتو ماموریت په افغانستان کې بدلون نمومي او هدف یې دا دی چې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې ټول شریکان چې التدی ډاډمن شي چې افغانستان به هیڅکله بیا د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یک شنبه په ورځ په کابل کې ویلی و چې هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق ته لاسرسی پیدا کړي. اما دا چې د سولې دغه توافق به له طالبانو سره کله ترلاسه شي، نه د امریکا د دفاع وزیر په اړه څه ویلي او نه هم د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونې، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او په صنعتي پارک کې ځکه وبرېښنا غواړي. وروسته له هغه چې له افغانستان څخه د هوایي دالیزونو له لارې د جلغوزیو صادرات پیل شول، ویل کېږي چې د جلغوزیو د حاصلاتو لپاره چې تر ډېره په پکتیا، خوست او پکتیکا کې ترلاسه کېږي تقاضا زیاته شوې ده. د پکتیا څخه د احسان اریان رپورټ.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه یې د جلغوزیو په ګڼو ونو پوښل شوي، سوداګري د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د یوې لویې فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، بلکې ګڼ شمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو تر څنګ د ځمکني دهلیز د پرانیستل کېدو او د سړو خونو د د غفتون کې دي. د اسماعیل او نورتلی خان په نمونو د جلغوزیو سوداګرو ل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
مارکیټ نه لرو، هوایي دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی، یو پټلی لري او ورسره په څنګ کې مونږ ته زمینی دلیز هم پرانستل شي. د اورګاډي لارې ځکه سړخونه مونږ نه لرو، مال ډیر زر خرابېږي، دا لکه سبزي دغه څه شاید دا ستونزې دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو. نور جلغوزی مونږ خامه واردو خارج ته خامی لګو، تر اوسه پروسس کېده نشي. په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیونه ډالر په ارزښت د دې سکتور له لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکي له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکې او برېښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد گردیزی ازادي رادیو ته وویل،
غټ ستونزې برخ لري، پارکای صنعتي کې مځکه نه لرو، پارکای صنعتي او فدې کانې د کاربن فور خسر د ځین مشتا پاسال باندې تر اوسه په تجار باندې ویشل شوی نه ده چې صنعتکاران د استفادې وړ وګرځي.
د پکتیا والي شمیم خان کټه وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چارې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او د برېښنا اسانتیاوې به هم ورته برابرې کړي. نوموړی وایي،
موږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برېښنا ورکوو دی هغه د افغانستان په سطح چې کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کېږي او تخفیف ورته ورکول کېږي، همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کېږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو تر څنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
اوس پر راشو دې ته چې لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د لږ تر لږه 50 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي، د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتې چې شمېرې 300 ته رسیږي، دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرکیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي، اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه، له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او هغه وروسته د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لومړنی افغان خاروالي شپږویشت کلنی ظریف غفاري کار او ژوند ته پام کړی. په مقاله کې راغلی چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لومړۍ ورځ برید شوی و. ډیپلوماټ لیکلي، دا برید طالبانو نه و کړی، بلکې د همغې سیمې ځینو سړیو کړی و، ځکه د خاروالي په توګه د ظریف غفاري ټاکل کېدو غوسه کړې وه. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کار ته نه راځي. ظریفه غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د ځینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان ښځې تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوي. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوې او راغلی چې راز لومړنی افغان ښځه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارز په افغانستان کې لومړی وار یوه ښځه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دنده ترسره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنونکي صابره عزیزي لیکلي دا راغلی هغه ښځه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د ښځو په نسبت ډیر له ننګونو سره مخ دي.
دوستانو په مالدیب کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره جلب او جذب کاوه نیول شوی. د مالدیب پولیسو دا خبر خپور کړی خو جزئیات یې نه دی ورکړي. فرشته جلالزی پرې تفصیل لري.
د مالدیف د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیف کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیف دی. د مالدیف پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیف دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څانګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیف د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین له لومړیو افراطي وسلوالو چې د داعش په لیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیف کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیف په پلازمینه کې د سلطانا په نوم پارک کې په 14 کې لاس درلود. هغه مهال په 14 کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیف یو سل شپږ وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیف د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیف کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریده. تیر جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې د جودري د کلي په جامع جومات کې چاودنه وشوه. دې چاودنې تر 15 زیات کسان ووژل. د کلی ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نولې او ډېرې کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. زما همکار اکرام الله اکرام اونۍ وروسته د جودري ولسوالۍ ته د جودري کلي ته ورغلی او دغلته یې له پیښې وروسته د خلکو د وضعیت په اړه دا رپورټ راستولی.
لا هم پر ټول کلي د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کی خاموشي ماتوي.
لاړ میراث په پلان مرسو او دا مرسو ماته دی چې ازا ازان ذکر
خان مست چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جودري په جامع مسجد کې مؤذنو د تیری جمعې د ورځې په خونړې پیخه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوی دی. د دخپلو دوا تنکۍ وژل شوی او زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیخه کې خپل سلور کلن وژل شوی المسیر یاد کړي نو جړای خبرو ته نه پریک دی او پسپینه ګیري وخ کې لاري جوړوي.
نوراره خزم مدیر سے پراتا چما وی گورما کا چھکے وے کاکا کاکا کیا بچا دا کو کچا دا پتی دا ما جا مزو کم دین دے رحم کا ما تے شوی ما تے دے کر لاگ دار سریخ تے مچو کاتے سریخ تے سیو تے نہ ہو کسو بانی خوب دی اورار بزی بھانی ما ما زلے زڑا والا چلا دے
له مرکز جلال آباد نږدې 50 کیلومتره لیرې د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا 40 کورنۍ پکې میشتې دي د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډیرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بلې هم وفات شو او د نورو وجل شویو سره په ځانګړي هدیره کې دفن کړای شو. خو لا هم په پیخه کې د وجل شویو کسانو دقیق شمیرې نه دي معلومي. د سیمې اوسیدونکو شمیر 15 تنه خي خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړی دي. خو دا پیخه څنګه رامنځته شوه؟ هته کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیخې د 15 ټپیانو لډلې دي.
غریب شہید شو ابل کس دمال پاس اپروتو چغی والی وسم سیتاما کې پلار غریب نن شهید شو رہے وڑا غلطا
د جودری لکلی پاس د اوغو سیمه ده چرته چې داعش یا اسلامی دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دې ادا کوي چې دا مسله د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه خو دوی ورته پام نه و کړی. جودری د کلی وچی او شاړ ازمکی هم شاهدی ورکوي چې لتیرو څو میشتو راهیسی اوبه ندی ورسیدلی. که څه هم هیڅ وسلواله ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې، طالبانو غندلې او داعش اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي. ملک ستار وایي ځکه پر داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ایزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې وو د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کړي د وفا ملاتړلې وه. هر وخت یې بې وسه ملاتړله د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی وو. هغه سو ولګیا بمب هغه سو شهیدان سو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وای دوی ځکه په نخښه شول چې هیڅ وسلوالي ډلې ته په خپل سیمه کې ځای نه ورکولو.
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او د کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی.
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نه وي وژل شوي. په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه. محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې وژل شو. بل اوروري ایمل چې نږدې 19 کال عمر لري او د خونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیخه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینای هغه تکیه ظالمانو ونړول چې دی پرې نازید.
زما فیوچر چې کوم ورور میو هغه ماته کوم یې غیر کولی ایران ورا کول تاته وزه پونځه اندر باندې ام دی بدل باندې کوم دا بده پرون ناس هم فکر میکم چې دا کوم خار شم بس دا خبر مو کوم سکول نه نور تیر شپه کې شي کو په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټر شو ورمان سره ډک خبر سره خبر شو.
د جودری ویر افغان ولسمشر هم اړ کړ چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غمی کم نشو کړای
او دا کوم غختل چې شوم دي دا تکراری دي. زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منظور دي زما دین بخاره منظور دي دا چې نکي فساد دي من مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده یو نه یو غختل نه شوی یو دي نه غختل دا نه چې شیدان زما شید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا آینده کفالت ته ضرورت دی یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی. زه خدای هم په ټوله کې زموږ د شینوار ډیر ذاتي غوښتنې دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سر تر سره د شینوار امنیت دی.
دا د هسکی مینې اوسیدونکو بخت الله دی. بخت الله وای آن ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خو ده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل. خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوریت ریاست تشریفاتو برابره کړې وه او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود. د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوې 14 نویت نه معلوم خو اوس د جودري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله وه. دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلي چې تنه نشته او په خوې تورې جرابې دي او فکر کیږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي. د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله وه، خو هر څه چې وو جودری د ویر په دره بدله کړه. او دا معلومه نه ده چې د جودری له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي.
الله اکبر.
په جودری تیار راغله، خو د ماښام دا تورې لړۍ د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولی. په جنازو په لمونځونو ستړي خلک د ماښام لمونځ کوي، خو اصلي مقتدیانې لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، د هسکی مینه، جودری کلی.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې کوربه ده، او ټاکل شوې ده چې د ناټو دفاع وزیران به نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل، امنیت او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په باکو کې دی او ټاکل شوی دی چې د آذربایجان په پلازمینه کې د غیر منسلک هیوادونو د حرکت د مشانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې له آذربایجاني چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. دا غور چارواکو تایید کړی چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې د کارکونکو پر موټر حمله کې یوه خزینه کارکونکي وشل شوی او بل ټپی ده. د دواړو کارکونکو له ځایي خلکو سره په روغتیایي برخو کې د عامه پوهاوي مرسته کوله. د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې لاروپایي ټولنې د برتانی د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. او د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریه په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل له امله له سختو انتقادونو سره مخ و. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. دا ازادي راډیو خبرونه به نن ورځ دوام لري. تاسو به د موږ د خبرونو په بهیر کې بیلابیل خبري مطالب، ریپورټونه او همدارنګه د افغانستان په روانو حالاتو تبصرې اوریدلی شي. خو د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مهیروي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي راډیو د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. آیا خځې کولی شي چې په خالی لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د خځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولی شي دغو خځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب ترپوړو یې ورسوي؟ زموږ همکاري تمنا واحدي په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګه د موضوع په اړه ایوی فعال میرمنی سره مرکه هم کړی ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسه هم زمونږ په ټولنه کې خځې د نارینه او په پرتله لږ زده کړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان بسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې خځې هم ګورو چې خپلې مټې را بډ وهلې او په ډیرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو خځو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوې ارایشګا ته ورننوتم. له نږدې مې ولیدل چې ډیری ښځې د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې یې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارایش لپاره راغلي وي. په دې ارایشګا کې الماری، د هندارې ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارایشګره د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارایشګا فضا په عطرونو او د ارایش د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیرونی ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له غلې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروفه دي. سحر خوشاله ده او وایي نه کاله کیږي چې آرایش ګالری او له دې مسلک څخه عاید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د آرایشګا په یوه موسسه کې آرایشګري زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوې. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د آرایشګا په جوړولو یې پیل کړی. د سحر په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریځو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي.
اول دکان بود، باز بالاخره
لومړی مې د آرایشګاه دکان درلودو چې 4500 افغانۍ کرامې ورکوله. نو هغه وخت د بامیانو ښځو له آرایشګاه سره ډېره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډېره وه او ما نشو پوره کولی. بیا مې یوه غرفه جوړه کړه. دوه کاله مې په غرفه کې کار وکړ. وروسته مې مشتریان ډېر شول، نو بیا بیرته دکان ته لاړم او همدا اوس مې خپل دکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15 زره افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. د ورځو 50 افغانۍ نه هم 50، د ویښتانو اصلاح له 50 نه تر 200 افغانۍ پورې کوو. څوک یې چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 50 افغانۍ هم ورته هایلایټ کوو. د سحر په وینا خده چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د ښتوب په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سحر وایي د دې تر څنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګاه کې له دې سره کار کوي تر څو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړې کشره خور محبوبه چې شاګرده یې هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړي تر څو دغه مسلک زده کړي.
مکتب خلاص کړی 4 سال میشه
قطار زده می خلاص کړی. سلور کله کیږي خور سره می دلته رجګه کې کار کوم. دا می هم خور ده او هم می استاده ده. هر څه چیز ده او ما ته یې رزده کړی دی. کله چې سحر نوی نو دکان ما ته پاتې وي او د دکان ټول کارونه ز پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غونډه خور لرم.
ما سره سحر خور ته به افتخار میکنم.
وسم د سحر د شاگردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحت احساسوي. نازیه د سحر هغه شاگرد ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زم دلته 15 کال کېږي چې زه خپل کار کوم. هم دلته ماشاءالله مشتریان می دیره دي چې مونږ پښتو غږی کو. ډیر خلک چې فارسی نه پويږي ورسره پښتو غږی کو. زه با کیفیت موادونه کوشش کوم چې استعمال وکړو. مثلا چې میکاپ استعمال کوو، ښایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي مونږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسي خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسی نه پوهېدو، مونږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
اغلې سحر د دې تر څنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور انجونې او ښځو ته یې هم په وړیا د آرایش د کولو زمینه برابره کړي. فاطمه وایي د دې تر څنګ چې د سحر مشتری ده، له هغې څخه یې د آرایش ځینې مهارتونه هم زده کړي او هیله لري چې په راتلونکي کې د آرایش یوه هټۍ ولري.
ما خوم مې یګون
د خپل د سوکاله کیږي چې دلته راځم. زه کولای شم چې اوس وریځي جوړې کوم، آرایش وکم، ویښتانو ته رنګ ورکم او راتلونکي کې که وشو یو دکان هم غواړم چې جوړ کړم. یو ناوې ځکه د سحر آرایشګاه ته راغلې چې په وینا یې آرایشګره ورڅخه کمې پیسې اخلي او دغه مسلک یې په ښه توګه زده ده. هغه وایي هره ناوې غواړي چې په خپل واده کې ښکلې ښکاره شي. همدارنګه یوه بله پیغله چې امینه نومیږي له ناوې سره همدې آرایشګاه ته راغلې ده.
خورجان دمو چې دا نن دمو واده ده. دلته راغلی وم په له دې لپاره چې د دې فشارونه ډېر ښه دي. دمو د عمل لور راغلی و دلته. د هغوی خو ډېر بدرنګه وه، خو د دلته چې راغلی و فیشان وکړو ما چې ولیدل هغه ډېر تغییر کړی و. له دې لپاره ما هم دلته راغلی و. خو د هر ناوې همدا هیله ده چې ښایسته ښکاره سي.
موږ تقریبا 15 کال کې د یارشګا ترازو مونږه د مونږ ټول فامیل د دې ټول سدونکو چې زست ګورم ډیر خلک دلته د یارشګا ترازي ډیر د مونږ په خپل زړه باندې د کار کوي خراب یو مشتریانو سره لري خپل ما چې خپل ورسې ټول کما
د سحر په وینا هغه کوخخ کوي چې بامیانی خزی په خه او منظم ډول د خپل خوخې په مراسمو کې ګډون وکړي او د هغوی اقتصادي وضعیت ته په کتو له هغوی څخه د توان تر کچې پیسې واخلي سحر توانېدلی چې د خپل واده جیز په خپله برابر کړي او د ورونو په واده کې هم مرسته کړي دا می خپل هڅه او زحمتونه وو چې د خپل واده جیز می په خپل خوخه واخلم هر څه می چې لغوخته ورته رسیدلیم او حتی د ورور واده می هم په خپل پیسو کړای نو د یوې خور په صفت می خپل ورونو او خویندو سره کومک کړای دی
خود په خانواده خود کومک کړای
سحر لخپلو پینزو خویندو او شپګرونو سره د کومک تر څنګ خپل مور ته هم یو غرفه جوړه کړي چې هغه پکې د بامیانی خوزو لاسی صنایع پلوري هغه وایي پلار ته یې د اقتصادي ستونزو په لرې کولو کې لاس ورکړی
دکان یک غرفه جوړ کړم فعلا هست
کومه غرفه می چې جوړه کړې هغه می مور تخلاص کړه چې لاسی صنایع هلته و پلوري ځکه موږ چې ماشومان نو هغه موږ سره په ځواني کې ډیر زحمت ګاللای ځکه چې پلار می کارګر وو او موږ 15 خويند او شپګرونه ورلغاړي وو نو د هغه لپاره ستونزمنه و نو ځکه ما دا کار پایل کړ غرفه مو خپل ده او کرایه یې نه ورکوم
غرفه از خودی ما بود کرا نمید
سحر تر دولسم ټولګی زده کړی کړي او 15 کاله مخکې یې واده کړای هغه اوس یو سلور کلنه لور لري چې د خپل خوان په ملاتړ د خوشاله ژوند د لودین کېده دغه راپور د حیا په نوم د یوې ځوان انجنۍ په هغو خبرو پای ته رسوو چې وایي ښایي ډیری خلک په ارایشګاه کې د ښځو او انجونو کار کولو ته په بده وګوري خو دا د یو ښه او مناسب عاید د لاسته راوړلو لپاره ښه زمینه ده
ارایشګاه ته بعضی خلک په بد سترګ ګوري ارایشګاه خو کوم بزه نه ده زما په نظر نو ارایشګاه خلکو ته سهولت برابر کړی نو د ښځو مشکلات یې حل کړي دي
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په ځانګړې توګه هغو ښځو ته هم پاملرنه کوي چې په ولایتونو کې د ستونزو په درلودلو سره سره په دې کوښښ کوي چې په ځان بسیا کاروبار ولري په دې اړه د دې وزارت وینده رویا دادرس زیاتوي
وزارت عمر زنان
د ښځو چارو وزارت د میرمنو لپاره په هر برخه کې هڅې کوي چې کار وکړي ډیری هغو میرمنو ته کار وکړي چې هغوی په ولایتونو کې اوسیږي موږ هغوی لپاره نندارتونونه او بعضې ترینینګونه په نظر کې لرو چې د موسساتو په مرسته کولای شو ورته جوړې کړو او میرمنې کولای شي چې له دغو څخه ګټه واخلي او د دې تر څنګ د زده کړو په برخه کې موږ یوه پروژه درلودله چې د ښځو د پیاوړتیا او تقویه په برخه کې کار کوو او ښځو چې په هره برخه کې فعالیت درلودو هغه موږ معرفي کړي ورته او هغې وتوانېدل چې په مختلفو برخه کې ترینینګ وګوري او تجربه یې له مخکې نه زیاته شي
آیا ښځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالي امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او په ځان بسیا شي آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکارې تمنا واحدي له مدني فعالې لینا شینواري سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو
په سر کې کار ته دا وایست چې هغه مېرمنې چې سرمایه لري خو کولی شي چې خپل کاروبار شروع کړي او پرمختګ ورکړي خو به داسې مېرمنې شته چې سرمایه نه لري نو هغه څنګه کولی شي چې کاروبار ته لاسرسی پیدا کړي نو کاروبار شروع کړي او هغه ته پرمختګ هم ورکړي
دا خو مهمه نه ده چې هر مېرمن باید سرمایه دار اوسي تر څو پورې کار شروع کړي موږ داسې مېرمن لرو چې ډېرې سرمایه لري ولې کار طریقې نه دزده یو انګیزه تر څو پورې موجوده نه کاروبار شروع کیږي نه هوډ ولري چې زه باید کار وکړم کړی شي چې د افغانۍ نه هم کار شروع کړم موږ زیاتره کسان لیدلې دي چې په ډېرې کم سرمایه باندې کار شروع کړی او نن موږ وینو چې څومره دوه موافق دي تر څو پورې حرکت نه موږ نه شو کړی چې یو څه لاسته راوړو
بله دغه رقم مېرمنې بیا د کوم ستونزو سره مخامخ کیږي
یعنی هر برخه کې چې کار شروع کړي ستونزې دي ولې مبارزه یو اصل دی تنه د ښځې باندې چې په دې مملکت کې ستونزو سره مخ دي نارینه هم مخ دي ولی ستونزې به متفاوت دي په مختلفو ولایاتو کې مختلف ستونزې مثلا هغه ښځه چې په کابل کې غواړي تجارت شروع کړي د لپاره به اسانه کاری ولی هغه ښځه چې په اطرافو کې غواړي چې کار شروع کړي طبعا چې هلته محیط متفاوت ده
بلتون
زی هم فرق لري ال ده کلتوري خبري تو د زنده مثبت انرژي را ټولکه اغه مثبت پیغام خلکو ته ورسي چې خزه کار کړی شي خزه کړی شي چې خ اقتصاد ولري خزه کړی شي چې خ تجارت وسی خزه کړی شي خ ډاکټر وسی انجنیر وسی دغه خپل الگو کیږي نور کورنۍ ته چې هغه هم خپل جرأت پیدا کړي چې خپل لورانه اجازه ورته ورکړي چې تعلیم وکړي او روزي میدان
د اغلی شینواری په وینا هر افغان پیغله او خزه کولی شي چې لخپل ورتیا او په خټو غټه واخلي خپل هدف ته خپل ځان ورسوي په ځان بسیا ژوند ولري او د کورنۍ او د ټولنې د نورو غړو په مثبت بدلون کې رول ولوبوي. د نیمې نړۍ د خبرونه چې تمنا واحدی جوړ کړې وا او ما وګمه جبر خل تاسو ته وړاندې کړه تر بل خبرونې مو الله مل شه.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې د خپل قول څخه اوختی وي؟ ولې ځینې کسان له خپل قوله اوړي او د وعده خلافی په بدو عواقبو خبر یست؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یم ادمی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي.
ټولنو کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي. که په یو ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وینو په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي، خو همدارنګه که په ټولنه کې وعده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي. داسې کسان شته کله چې چا سره وعده کوي یا قول ورکوي نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي او نور خلک هم دې ته اړ کیږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګل رحمان چې د همداسې وعده خلاف سره مخ شوی خپل کیسه داسې راته بیانوي.
بد کولی خو را سره ډېر سوی ده، په یو نفر باندې زما پیسې دي غوام ورته ورکړې رختیار ته وایم. هغه ته چې موږ ورسو سبا مازیګر رسه زما په چا باندې پیسې زیاتې راوخلم درکوم. هغه چې زه ورسم ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کي زوی ته ما دروازه ټک ټک کړه مالې د پلار د لږ راوباسه چې ما سره وعده کړې چې زه پیسې درکوم. وایي هغه خو نسته تله چیرته معلومات مخکې زنګ وهلی و وایي نس نسته کور کې، خو زه بیرته راغلم داسې خواشي نه بیرته راغلم کور ته. هنده سړی نه چا ته پور ورکي نه چا سره همکاري وکړي نه چا سره ښه وکړي، داسې سړی زړه تنګ کېږي. په لږو پیسو باندې په لږ شي باندې ورکه په لاس ورسه ګرځه په خپو باندې بیا درکوي نه خوا بد هم شي زړه بد هم شي سړی جګر خون هم شي. نو ډېر بد کار ده دا وعده خلافي.
په وعده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې تبه لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتېږي، یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي. که څوک یو ځلې په بې وفایي مشهور شو خلک یې په وعده باور نه کوي، ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي، څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفی جان کوچی وایي:
ما بدکولی نه ده کړې، ځکه یو معقوله ده مستاسي افغانستان کې چې وایي انسان مردار دی کول یې حلال دی. نو د چا سره چې سړی کول وکړي باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي. نه ما د چا سره وعده نه ده کړې، که چېرته وعده وکړم خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولی شي که نشي کولی. که چېرته مې کولی شي خو وعده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی. مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده، د وسه نه ده نه کوم، بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه ښودل شي.
په فامیلي ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بله یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفادارۍ ژمنه کوي، نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ
شان تشک یا واده خلافی پیدا شي هغه خپل خوږ ژوند په دوزخ اړولای شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوختلو لامل ګني او وای
زندگی دا بیا په افغانستان کې ډېر ټولنیز ستونزې دي، ډېر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضی وخت کې طبعا سړینه بې کولی کیږي. مانم سوې ده مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چاته د خپل مالی مشکلات وي. یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کی، د مالی مسایلو له وجې یو بله خبره د ټلیفون ده، ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولي دا شیان ډېر سړي نه ویل کیږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي، ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چرب غوړ وعده ورکړم، ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کیږي، مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم، که چېرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي، ما ته مشکل پیخیږي، خپل قول باندې وفا نه شم کولی، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړی و اوس نه شم کولی. یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي. یا داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي هغه کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکړي چې انشاءالله وایي، هغه اراده کیږي، وعده نه اراده. بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونه کړو، خپل حد توان نه زیات وعدې ونه کړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړي.
بد قولي یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې مخ خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قران شریف شان په آیتونو کې هم همدارنګه بد قولي وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالى دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي واوفو بالعهود، تاسو وفا وکي خپل وعدو باندې، نو وعده خلافی مکوي. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیر کوي، دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي. یو چا سره وعده کوي بیا د هغه خلاف کوي، عمل پی باندې نه کوي، نو دې ته بد قولی یا وعده خلافی دا شی ویل کیږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل سیدین کې بدقولی خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولر باید چا سره قول ورنه کی، او بدقولی د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی.
مجمعیم ده لوګر ولایت اوسیدون کې بدقولی ډیر یو بد کار ده. څوک به اعتماد کیږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کیږي، نه امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي، هغه درته بدقولی کوله، ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کار نه ونه کوي، باید خپل قول باندې ولاړي، همیشه هغه شی چې ویلې په خپل قول او اراده باندې ودري.
پزلمان نمیګمان لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ. بدخولی دی او غیر اسلامي کار ده، او پیسو بدخولی ونه کی چا سره، یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او ارتیا نه بچ چا سره ونه کی، بدخولی خه کار نه ده.
زه نوید زلان ما هنګرم، او زه د کور کلی برنامه ورم او تاسو هم اورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
پریروسته کې بدقولی یا په عهد باندې وفانه کول ډیر زیات ټولنه کې شوې دي. اله دې تاسو بولی
دا ډیر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښت نه زیات په دې ملک جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډیر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ عامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، دا زموږ فرهنګ متاثر کړي. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی.
دغه بدقولی په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډیر زیات دی. اول به درځو د کورنۍ ته. که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه وسي، که دا نر وسي، که دا پلار وسي، که دا مور وسي، که دا زوی وسي، دغه عهد شکن وسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه، ډېر بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا موږ پلار، دا موږ مشر، دا موږ مور، په خپله خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړه سړی نه ده، پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي. دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا دنده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان دي چې هغه یو برخه هم دغه تعهد یا پیمان شکنی.
استاد، هغه کسان چې یعنی بد قوله دي، اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولنه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ودې لپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاد ګورې، موږ غل غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح وکړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره. موږ د اصلاح دپاره ډېرې مراجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دویم مرجع ټولنه ده، دریم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتو پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
دي؟ موږ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک یو. هر ورځ خو څوک بسرو د مسجد جمعې پر اس خوځي، دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا صاحب نن د خطبه دی، همیشه دینی چاري، نن اجتماعي چار باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه مل ډیر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډیر خلونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتي مهلورو، مثلا وزارت ځوانانو، وسخونو په موینت ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې مدغم شوی ده. نور مدني ټولنې لرو. د مدني ټولنې چې د خو یو پل درابط ده د دولت او د خلکو ترمنځ، کومه ستونزه ده چې د مدني ټولنې په دې؟ موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پینګ لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابره کړو، دوی په دغه لاره باندې دغه لاره نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپل ټولنه له واده خلافۍ وساتي، تر څو یو رښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاری.